او په فرانسه کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکبر وردک. اوس د خبرونو نوبت ده.
خیلی کوتاه شنونده هایی که نتونستن تا بال تماس بگیرن منتظر باشن، در یک ساعت دیگر هم این بحث ادامه خواهد یافت. تلفن هایتان را جواب خواهیم داد، پیام هایتان را هم از طریق اس ام اس. حالا
فرشته جلالزی د افغانستان و نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
اوریدونکو پاموکی د دې ساعت مهمو خبرونو سره خطه. د افغانستان ولسی جرګوای د دولتي امنیتي ځواکونو له چوکاټ بهر خلکو ته د وسلو ویشل نشي منل کېدلای. افغانستان د سولې عالي شورا وای د طالبانو له استازو سره د رسمي خبرو دوهم دور ته تیاری نیسي. او امریکایي څېړونکي وایي هغه عسکر چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د اتنیسي ایالت د چتنوګا سیمې په پوځي مرکز کې ووژل سو په افغانستان کې خدمت کړی و. پوره خبرونه واوري. د افغانستان ولسی جرګوای د دولتي امنیتي ځواکونو له چوکاټ بهر خلکو ته وسلې ویشل او د ملیشه ډلو فعالیت نشي منل کېدلای. د جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ادارې باید پیاوړې شي.
جنرال صاحب دوستم اوس یوازې د شمال مشر نه ده، د معاون اول د رئیس جمهوری ده. والی صاحب نم د ماهیله توقع دا ده چې دلته مونږ امنیتي سکتور لرو چې هغه اردوی ملي ده، پولیسي ملي ده او امنیتي ملي ده. که مونږ غواړو باید دا مشترکاً تقویه کړو، نه چې دا یوازې دي چې دوی بیا ملیشي جوړې کړي هغه جوړې کړي، او نه به د ملیشو اجازه افغان ولس چاته ورکړي.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د جمعې په ورځ وویل چې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق سره یې د مخالفو ډلو پر ضد د ګډې مبارزې پریکړه کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو له استازو سره د رسمي خبرو دوهم دور ته تیاری نیسي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد پرون ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې ورځو کې به د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني او د حکومت له یو شمېر نورو غړو سره خبرې ورباندې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غني پرون وویل چې شایي په راتلونکو دوو اونیو کې د حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو دوهم دور پیل شي. دا نه ده څرګنده چې د مذاکرو دوهم دور به چیرته وي، خو یو شمېر غربي ورځپاڼې وایي چې دواړه لوري شایي د اګست په 15مه او 16مه سره وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عزیز احمد چودري وایي امریکا او چین د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ د پیل شویو مذاکرو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. چودري په دې ارتباط د خپل حکومت د رول په اړه پرون د پاکستان ډیلي ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې دوی د دې مذاکرو لپاره زمینه سازی کوي. د چودري په وینا اسلام آباد ته نږدې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې په ګرمه فضا کې وشوې. د پاکستاني چارواکي ټینګار کړی چې د افغانستان حکومت په دې خبرو کې هغه اساسي ټکي مقابل لوري ته توضیح کړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات تامین لپاره ضروري ګڼل کېږي. عزیز احمد چودري ویلي په افغانستان کې سوله په ټوله سیمه کې سوله ټینګولی شي. امریکایي څېړونکي وایي هغه عسکر چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د اتنیسي ایالت د چتنوګا سیمې په پوځي مرکز کې ووژل سو په افغانستان کې خدمت کړی و. د پلوټونکو په وینا سکوئر ویلز دوه دورې د امریکا په پوځ کې عراق او افغانستان ته استول شوی و. د تېرې پنجشنبې په ورځ یو 24 کلن هلک محمد یوسف عبدالعزیز چې په کویت کې زیږیدلی او بیا امریکا ته تللی، په چتنوګا کې د امریکا د سمندري ځواکونو په مرکز کې پر عسکرو ډزې وکړې او 4 عسکر یې ووژل. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره وایي چې داسې شواهدو پسې ګرځي چې څرګنده کړي چې عبدالعزیز آنلاین یا بهرنیو هیوادو ته د سفر په ترڅ کې له جهادي یا تروریستي ډلو سره ارتباط درلود کنه. د اف بی آی د ځانګړو څېړنو مسؤل وایي چې تر اوسه داسې شواهد نه دي موندل شوي چې پر اساس یې دوی ووایي چې یوسف عبدالعزیز بل چا دې حملې ته هڅولی و. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کاناډا د کرکټ له ټیم سره مسابقه لري. د کرکټ نړیوالی شورا ویلي چې د کرکټ د 2020 نړیوال جام د سیالیو لپاره د غوره ټیمونو د انتخاب مسابقې د ایرلند او سکاتلند په ښارونو کې په مختلفو ځایونو کې ترسره کیږي. دا سیالي د جولای په 16مه پیل شوې او تر 16مه دوام کوي. د نړیوال جام 2020 سیالي به د راتلونکي کال د مارچ له 18مه د اپریل تر 3مه په هند کې وشي. افغانستان له متحده عربي اماراتو، هالند، سکاتلند، کاناډا، کینیا او عمان سره په بی ګروپ کې دی. په ای ګروپ کې ایرلند، نیپال، هنګ کانګ، نامیبیا، امریکا او د جرسی ټیمونه دي. د افغانستان ټولې لوبې تر اوسه په ایدنبرا کې وې. تر اوسه د امان، هالند او جرسی له ټیمونو سره لوبه کړې ده. د د ایران سر مسبی مشر آیت الله علی خامنه‌ای نن ویلی چې د امریکا د خودخواهی پر وړاندې مخالفت ته به دوام ورکړي. د خامنه‌ای د څرګندونې د ایران له دولتي تلویزیون خبرېدې او نن د تهران په مسله مسجد کې د کوچني اختر لمانځه ته راغونډو شویو خلکو د مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل په شعارونو بدرګه کړې. خامنه‌ای د ایران په دولتي چارو کې تر ټولو لوړ صلاحیت لري. د ویل چې په منځني ختیځ کې د امریکا سیاست د ایران له کړنلارو سره په تضاد کې دی او تهران به په سیمه کې د خپلو متحدانو ملاتړ ته ادامه ورکړي چې د حزب الله ډله او د بشار الاسد رژیم پکې شامل دي.
چه این متن تصویب بشود و چه نشود ما از حمایت
دی وایي که د اټومي موافقه د متن تصویب شي یا نشي موږ به د خپلو ملګرو د فلسطینیانو له ځپل شوي ولسه له یمنیانو له عراقیانو بحرینیانو او لبنانیانو او په فلسطین کې د مقاومت له صادقو مجاهدینو خپل ملاتړ ته دوام ورکړو. ایرانی مطبوعات وایي چې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به د راتلونکي سه شنبې په ورځ خپل پارلمان ته وینا وکړي او د اټومي موافقې متن به د ایران د ملي امنیت په شورا کې چې تر ټولو لوړه امنیتي اداره ده وڅېړل شي. سپینه ماڼۍ وایي چې د ایران په اړه ډیپلوماسي غوره ګڼي خو د پوځي اقدام امکان هم پر خپل ځای دی. د سپینه ماڼۍ ویاند جاش ارنست پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې اټومي موافقه د ایران د سرغړونې په صورت کې د امریکا پوځي انتخاب لا زیاتولی شي.
The president has also indicated that the military option
د امریکا ولسمشر دا څرګنده کړی ده چې پوځي اقدام به تل زموږ له لوري د ممکنو اقدامونو په انتخاب کې شامل وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې د منځني ختیځ هیوادونو ته تللی و هیله څرګنده کړې چې دغه موافقه به د نړیوالو ترمنځ همکاري لا زیاته کړي. د جوهر سینایف په نوم یویشت کلن چچنی هلک چې په 2013 میلادي کال کې د امریکا په باستون ښار کې د اوږدې ځغاستې پر سیالۍ بمي حمله وکړه د امریکا په کلورادو ایالت کې د ډیرو خطرناکو مجرمینو زندان ته ولیږدول سو. د کلورادو ایالت په زندان کې ډیر خطرناک مجرمین تر شدیدو امنیتي څارنې لاندې ساتل کیږي. سنایف د جون په 4 په اعدام محکوم شو. د امریکا د زندانونو د فدرالي ادارې مسؤلینو ویلي چې سنایف یوه اونۍ په فلورنس ښار کې د پیوه دارالتعدیب کې ساتل شوی و. سنایف په محکمه کې پر دې اعتراف وکړ چې له خپل ورور سره یې په باستون کې پر خلکو حمله کړې وه. په دې حمله کې 3 تنه وژل شوي او 268 تنه زخمیان شوي وو. داسې ګڼل سوی چې جوهر سنایف به د امریکا د اندیانا ایالت په یوه زندان کې اعدام شي. او د څارنې ډلې او کوردي ملیشا وایي د اسلامي دولت په نوم وسلوالو یا داعش د سوریه او عراق په هغو سیمو کې چې د کوردانو پلاسکی دی کیمیاوی وسیله کار کیمیاوی گاز کارولی دی. په بریتانیا کې دوه څارونکو ډلو تایید کړی چې داعش په سوریه او عراق کې پر ملکی اهدافو او پر کوردی ملیشو یا پیشمرګه د کیمیاوی وسلو حملې کړې دي. دوی ویلي چې د جون په 28 او 29 د کوردی ملیشو او ملکی خلکو پر ضد د کیمیاوی وسلو حملې په سوریه کې شوې دي. کوردی پیشمرګه په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې مهمه ونډه لري.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
با عرض سلام و عید مبارک دوباره در این برنامه زیر آسمان کبود من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما هستیم و در جریان کمتر از یک ساعت دیگری که از این برنامه باقی مانده بالای تلاش ها برای مذاکرات صلح افغانستان و نخستین دور مذاکرات صلح افغانستان با پیامدهای آن صحبت میکنیم. مهمانای ما هم هستند در این برنامه و چشم برای تلفن ها و پیام های شما هم بدون شک هستیم. پیام های را که از طریق اس ام اس فرستادین به ما رسیده تا لحظات بعد پیام ها را خواهیم خواهد. و همچنان شماره تلفن را هم اعلان خواهیم کرد که شما در این برنامه سهم بگیرید. مهمانان ما هستند جناب سمی یوسفزئی نویسنده در مجله نیوزویک و تحلیلگر سیاسی عبدالکریم حقانیار تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن، دکتر اکبر وردک تحلیلگر سیاسی افغان مقیم فرانسه و دستگیر حجاب روزنامه‌نگار افغان مقیم در بلژیک.
ټولو مېلمنو ته هرکلی وایو. یو ځل بیا تاسو اورېدونکو ته هم یو څو شېبې وروسته بیا نوبت درکوو چې ټلیفون راوکړئ او زموږ له مېلمنو څخه پوښتنې وکړئ. یو شمېر اورېدونکو د خپرونې په اول ساعت کې البته د اول ساعت په وروستیو کې ټلیفونونه وکړل او نظرونه یې څرګند کړل. ځینو اورېدونکو د افغان بسیم د 1313 شمېرې له لارې نظرونه څرګند کړي دي. شیر محمد احمد جان له تخار څخه لیکلي ول. دوی ویل ټلیفون کې ویل چې د پخوا په شان د اعتماد جوړولو لپاره خبرې کیږي، لیکن د افغانستان په حکومت کې درې کس یاد کال شاغلي او محقق دوستم او نور دوی ویل چې دوی درې د جنگ خبرې کوي او ولسمشر غني د سولې خبرې کوي. آیا د دوی د جنگ خبرې د جنگ فرصت لمنځه د سولې فرصت لمنځه نه وړي؟ یو بل اوریدونکی عبدالحبیب سروری لیکلی دی چې که څنګه د سولې خبرې د طالبانو په منځ کې نفاق اچوي او په دوی کې درس پیدا کوي، د افغانستان د حکومت په منځ کې هم درس پیدا کوي او سرلوسه نخي څرګند شوی دی. دوی د شاغلی او محقق دوستم او عطا محمد نور ترمنځ ائتلاف ته اشاره کوي او وایي چې دا ائتلاف په خپل د درس شودن نه کوي. شاغلی یوسفزای که تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ.
په خل لکه څنګه چې سروبینه غورو ټلیفون کړی وو، حقیقت دا دی چې کله هم موږ له طالبانو یو شمیر چارواکو سره په خصوص په قطر کې خبرې کوو، غوی دا فکر کوي چې افغان حکومت یو پخوانی حکومت دی. په دې ګرام کو چې موږ په 2012 کال کې خبرو ته تیار شولو او په قطر کې مو دفتر پرانستلو او منتظر وو چې بل ورځ د افغان دولت سره وګورو، خو چون کې افغان دولت او بل خصوص افغانۍ مشر ولسمشر احمد کرزی د خلکو د غلطولو د لپاره د ځان او د ځان سره متول د لپاره د شعار ورکول چې زه سره غواړم طالبان مې ورونه دي، خو په هغه ورځ باندې یو ډېر ستر اشتباه دا وکړه چې طالبانو په قطر کې یو وړوکی یو متر بیرغ پورته کړی وو او د په اعتراض کو چې دا د یو متوازی حکومت علامه ده. حال دا چې همدا اوس په افغانستان کې بلکې د ده په وخت کې استاد عطا او نورو کسانو خپل متوازی حکومتونه جوړ کړي وو. متاسفانه هغه یو خمو کې وو، د دې امله خمو کې وو چې هغه وخت کې امریکایي فوجانو د وتلو مسلې وي، امریکایانو سره لا قرارداد نه و امضا شوی، نو هغه وخت کې یو خمو کې وو چې امریکایان افغانستان او ټول وتلي وای او طالبانو مذاکرات په مخ کې وتلي وای. خو ښکاره شوه چې افغان حکومت واقعا هم بالخصوص چې ولسمشر عبد کرزی هغه یو شعار وو او خبرو ته کېنه نستو، هغه موکې له منځه ولاړه او بانه دا شوه چې دوی هلته یو بیرغ درولی ده. حال دا چې یو متر بیرغ په قطر کې درول ما په خیال کې افغانستان کې یو ورځ جګړه ودرېږي، بلکې یو ثانیه لپاره جګړه ودرېږي، د هغه بیرغ نه د دې جګړې ودرولو اهمیت زیات وو. په دې باندې طالبان هم د سولې لپاره باندې ټکنی سولې وي، د فکر کوي چې افغان حکومت دوی سره تګی کوي او چلو سره کوي، چون کې طالبان په خپل یو سیاسي قوت نه ده او دوی ډیر یریږي چې هغه څه چې دوی یو قوت یا نظامي قوت ممکن په سیاسي ډګر کې وسره داسې معاملې وشي. اوس دوی چې بیا یو ځل دا رقم د مذاکرات لپاره حاضر شوي دي، بلکې اوس په مخکې تللي دي، هغه دوی فکر کوي چې ولسمشر اشرف غني سره د دې چې یو کمزورې جمهور رئیس ته او دولت کې دننه ډیر اړخونه دي چې هغه د طالب تسلیمېدل خو پرېږده چې طالب وجود هم په افغانستان کې نه مني. زما په خیال دا هم یو ستر چیلنج دی افغان حکومت لپاره چې دغه خبرې کمخ کې دي او ورو ورو جزئیاتو ته داخليږي، نو دغه کسانو خپل مشکلات دي هغه رفع کړي. مثلا محقق صاحب دوستم صاحب دا نور دا خبرې کوي چې مونږ طالب نه غواړو او طالب سره به جنګیږو، خو د دوی د طالبانو سره جګړه مونږ په خوا لیدلې ده چې طالبان غورباچ او قیصار ته رسیدلي وو، دوستم صاحب په بازار نه تښتېدلی وو. یعنی دوی داسې سابقه نه لري چې دوی د واقعا طالبانو سره جګړې کړي او دغه کسان چې اوس په دولت کې دي واقعا دوی به د پخواني جنګ سالاران چې زما په خیال چې کله په 2006 کال کې 2016 کال کې طالب کابل ته راغلو یا غانا د طالبانو د راتګ وجه هم دغه جنگ سالاران وو. او سره د دې چې اوسنۍ حکومت مونږ د طالبانو له حکومت سره نه مقایسه کوو، خو د طالبانو حکومت د استاد رباني له رژیم سره مقایسه کوو، په هغه وخت کې خلکو د طالبانو په حکومت باندې شکر ایستلو. اوس وخت کې واقعا چې حکومت بدل شوی ده، مشکلات به لري خو ډېر مثبت پوینټونه هم لري.
خپل
افغان حکومت ته هم یو واضح پالیسی په کار ده چې دغه حساس وخت کې دا کسان خبرې ونه کې. خو بیا وایم ولسمشر اشرف غنی سره دي چې کمزوري حکومت او نوري کومادي چې کړي وي هغه ممکن پرانه کې خدای ځکه کاری چې دغه دی او یا کلن ولسمشر یګانا ارزو دا چې په افغانستان کې یو داسې تاریخ شاته پی دي چې هغه د سولې تاریخ وي او د دې لپاره د واقعا همکار کوي او ډېری ترخی خاطرې هم په ځان منلي، ترخی تجربې هم په ځان مني او دننه د هیواد دننه د ځینې کسانو نیوکې هم په ځان مني. خو په خپله داسې ښکاري چې دی خپله ډېر مصمم ده.
تشکر جناب
یوسف، امیدواري لري او دا تر ټولو ښه خبره ده.
زنده بشین. تشکر آقای یوسف زای. مهمان تازه که ما پیوستن جناب دستگیر حجاب، روزنامه‌نگار افغان که در بلژیم مقیم هستند. جناب حجاب خوش آمدین به برنامه. نظریات را تا به حال شما شنیدین، مسئله ای بود که اعلان جنگ بر ضد طالبان توسط جنرال دوستم عطا محمد نور، آیا از نظر شما آسیب به گفتگوهای صلح که تازه آغاز شده خواهد رسان؟
سلام عرض می کنم به مهمانان برنامه، به همکاران محترم شما، به شخص جناب شما آقای امید برزبان و شنونده های بسیار محترم کمی لحظه صدای ما را می شنوند. و همچنان خوب است که مبارکی بگویم ایام عید سعید فطر. امیدوار هستم که ایام عید به خوبی سپری شود، هرچند که در یک ماه گذشته ما حوادث غمبار داشتیم که شاید شمار زیادی از هموطنان ما در سوگ از دست دادن عزیزانشان نشسته باشند و عید خوش نداشته باشند. به هر حال آرزومندیم که این روزها به خوبی سپری شده باشه و سپری شود و امیدوار هستیم بعد از این هم غم و اندوه و درد و ناهنجاری هایی که وجود داره ناشی از جنگ دیگه آهسته آهسته کاهش بیافته و روزگار مردم به طرف خوبی پیش بره. به هر حال اما طوری که از عنوان برنامه مطرح است، اصل بحث بر سر آغاز مذاکرات بین طالبا و دولت افغانستان هست و امیدواری ها و پیامت هایی که در این زمینه وجود داره. خب طبیعی است که بله، مذاکرات به گونه آغاز شده که اما طوری که عنوان شده یک مذاکره است که همزمان جنگ هم جریان داره. ما شاهد این هستیم که در جریان در آستانه مذاکرات و در جریان مذاکرات جنگ جریان داشته و مخصوصا شمال افغانستان با عملیاتی که طالبان برا انداختن ناامن شده و یکی از گزارشات چند روز پیش حاکی از این بود که حدود 100 روستا در نتیجه تهاجمی که طالبان داشتند در ولایت فاریاب مثلا از تسلط حاکمیت خارج شده و این وضعیت نشان دهنده ای است که همزمان با اینکه مذاکرات انجام میشه جنگ هم جریان داره و این بسیار طبیعی هم هست، به خاطر این که هر دو طرف مذاکره در جریان مذاکره و در سر میز مذاکره امتیازات بیشتر به دست بیارن، با توجه به این که هیچ نوع پیش شرط مبنی بر اعلان آتش بس میان دو طرف مذاکره کننده اعلام نشده و هیچ تصمیمی به این زمینه گرفته نشده، طبیعی است که هر دو طرف تلاش میکنند که همزمان از موازیشان پاسداری بکنند. به هر حال ما فکر میکنم که دولت افغانستان یک دستاورد خوب داره. آغاز مذاکرات مستقیم بین نماینده های شورای عالی صلح و نماینده های حکومت افغانستان و نماینده های طالبا که دو طرف او را تایید کردن، این یک مرحله تازه هست و امیدهایی را به وجود آوردن. نفس نشستن و مذاکره کردن و روی روی با هم گفتگو کردن این میتواند گام های بعدی امیدهای را زیاد بسازه برای این که بالاخره برای این بحران، برای این وضعیت بسیار پیچیده که متاسفانه قربانی های زیادی را از تمام مردم افغانستان گرفته و افغانستان به ویرانه تبدیل کرده، یک راه حل پیدا شود. اما درک مایی است که طرف افغانستان یعنی حکومت افغانستان و دولت افغانستان در این زمانی که هنوز هم به نظر می رسه کدام چارچوب مشخصی برای گفتگو با مخالفین ندارن، کدام برنامه و استراتژی روشن و مشخصی که حد اقل اطلاع رسانی شده باشه و ما در جریان باشیم ندارن، در کنار ازی در عرصه نظامی هم متاسفانه کوتاه آمدن، یعنی آمادگی هایی برای پاسداری از امنیت مردم و امنیت مناطقی که تا کنون زیر تسلط حکومت هست هم ندارن. ما شاهد هستیم که متاسفانه در گزینش وزیر دفاع در افغانستان تاوال تصمیم نهایی گرفتن نشده. ما شاهد هستیم که اختلافات درون ساختاری بین دو تیمی که حکومت وحدت ملی را ایجاد کردن نه تنها حل نشده که گزارش های از ادامه و تشدید اختلافات وجود داره. همچنان ما شاهد هستیم که تیمی که به دور رئیس جمهور قبلی افغانستان جمع شدن اونا هم ایرادها و انتقادهای زیادی دارن و حتی فعالیت‌های تخریبگرانه دارن و صداهایی هم شنیده میشه که تلاش‌ها برای سبوتاژ عمیق حاکمیت کنونی وجود داره. اینها نشان دهنده ضعف جامعه سیاسی افغانستان در طرف دولت هست، خط دولت هست. بنابراین من فکر میکنم که دولت افغانستان هم باید آمادگی لازم داشته باشه، نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان تقویه شود و با این فرمانده هایی که تصمیم گرفتن که خودشان در برابر طالبان مقابله بکنن و تفاهم برسن که حداقل حمایت و پاسداری از امنیت مردم توسط ارگان های دولتی صورت بگیره، توسط ارگان های امنیتی صورت بگیره و توسط نیروهای امنیتی افغانستان صورت بگیره. به هر حال اگر کدام حرکت جداگانه صورت میگیره سوی هر طرفی که باشه، جز ای که وضعیت پیچیده بسازه، به نظر ما نتایج خوبی و دنبال نخواهد داشت.
تشکر جناب حجاب صاحب گرامی. آقای دستگیر حجاب روزنامه‌نگار افغان در لندن زندگی میکنن. جناب یوسف زای صاحب، شما مطرح کردین مسئله اعلان جنگ جنرال دوستم و عطا محمد نور در شمال. چرا از این زاویه به نکته توجه نمیکنین که همان گونه که طالبان بر امتیازگیری حملات خود را شدت میبخشن، حکومت افغانستان هم شاید با استفاده از نیروهای چون جنرال دوستم و عطا محمد نور که مورهای نسبتا قدرتمند در شمال هستند، میخواهد فشار خود بالای طالبان افزایش بده و در میز مذاکرات امتیاز بگیره؟
ببینید، چالش هایی که می دو وزارت بالخصوص استاد عطا وجود میاره تو از امروز نیستن که بگوییم که امروز از خاطر که فشار سر دولت بیاره، سر طالبان بیاره، این تو خودتارانه بیان میته یا ضد نقیز گپ میزنه. این از بسیار مدت هستن و هیچ کس نمیتونه تو واقعی حقیقت هستن که ولایت آن را تبدیل کند یا از مقام شورا تبدیل کند. به هر حال ما فکر میکنیم که گروه های جهادی سابقه یک چلنج هستند و گفته میشه که وقتی رئیس صاحب جمهور کرزای هم اونا هم درک کردن که مذاکره و طالبان چیز آسان و آسانتر نیستن با عناصری که در دولت موجود وجود دارد، شاید به آسانی آمدن طالبا یا کار کردن با یک نظام مشترک یا حکومت یا حکومت عبوری برای اینا فکر میکند که خطری برای منافیشان هستن. از خاطر یک اگر ببینیم از طرف طالبا شاید یک مشکلی نباشه. طالبا هنوز متحد هستن با وجودی که در این روزا بعضی گفای بسیار ایتو غیری واضحی از یک سو دیگه سو گفته می شود، لیکن بالاخره ما فکر میکنیم طالبا یک کمانده متحد هستن و علاو طالبا با املا عمر باشه یا نباشه، لیکن گفته می شود که نام متحد هستن و البته دولت افغانستان بسیار منقسم و منتشر است در قبال
صلح.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. اکبر وردک شاغلی دستگیر حجاب روول چې د سولې لپاره د افغانستان حکومت هم کوم چوکاټ او ستراتیژي نه لري، دا هم یو پوښتنه ده چې آیا د افغانستان حکومت واقعا له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره کوم چوکاټ او ستراتیژي نه لري او کنه داسې نه ده، او که چیرته لري هم نو د افغانستان حکومت به د طالبانو لپاره څه لري؟ یعنی که لوغی غواړي چې سوله وکړي نو په مقابل کې کوم امتیاز ورکول ته حاضر دی؟
لکه چې مخکې هم دوستانو اشاره ورته وکړه، د افغانستان دولت یو متحد دولت نه دی او د ډېر ضعیف موقف نه د طالبانو سره مذاکرات کوي. مهم دلیل یې همدا دی لکه څنګه چې د اوس جابر صاحب موږ اشاره ورته وکړه چې په افغانستان په شمال کې دوه ډېر مهم رهبران د دولت د چوکاټ نه د باندې دا اقدام کوي چې د مخالفینو سره طالبانو سره جګړه وکړي. زه داسې فکر کوم چې طالبان په دې خبره باندې پوهېږي چې د افغانستان دولت یو قوي موقف نه لري، نه د خطره کېدی شي خپلو غوښتنو کې نور هم د افراطي موقف نه خبرې وکړي. اما خبره دا هم ده چې په داسې دولت کې چې هلته یو متحد دولت نه وي، رښتیا هم د یو داسې ستراتیژي مطرح کول اصلا تصور نه هم لري خبره ده. زه به تاسو ته یو لنډ مثال درکړم. څه موده مخکې چې کوم مذاکرات په مری کې وشول، د هغو مذاکرات برخه کې ګډون کوونکو چې کوم نظرات څرګندول، دغه نظرات یو شان نه وو. د خارجه چارو د وزارت مهم خبرې یو شان وې او د دې هیئت چې د افغانستان د خانه تلی وو د فوزي صاحب خبرې بل شان وې. نو داسې معلومېدل چې حتی په دې مذاکراتو کې د افغانستان نمایندګان په خپل منځ کې سره جوړ نه وو. نو کله چې دا موضوع په دې حد باندې وي چې د افغانان په خپل د افغاني دولت په خپل غړیو باندې دومره حساب نه شي کولی چې د یو متحد موقف نه د یو واحد موقف نه د مخالفینو سره مذاکرات وکړي، نو دا برښتیا هم د ستراتیژي کموالی دی. او تر څو چې
لیکن ډاکټر صاحب د حکومت هیڅ غړي هیڅ چارواکي عمده چارواکي د سولې د خبرو مخالفت نه دی کړی، ویل کیږي چې هم ولسمشر غني او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د سولې په مسله کې کاملا د یووالی لري او هیڅ ډول اختلاف نه لري، دواړو د سولې خبرې تایید کړې دي.
خبرې ته به بیرته راځم چې د مری په مذاکراتو کې یو شمېر زیاتو ګډون کوونکو داسې ویل چې طالبانو سره د سولې په خبرو باندې ابتدایي د سولې په موضوع باندې ابتدایي خبرې شوي دي، مګر فوزي صاحب په ډېر سرعت باندې وویل چې د طالبانو سره په خبرو کې اصلا د سولې موضوع مطرح نه وه. نو که دومره اختلاف او تفاوت نظر موجود وي، نو زه فکر کوم که رهبران ووایي هم چې موږ ټول د سولې د خبرو سره موافق یو. هغه هیئت چې دوی ته اینکړی دی دغه هیئت په غړیو کې توافق نشته. نو فکر کوم چې د دولت په اسکسویو کې هم داسې خلک و داسې حلقې شته چې هغه د سولې سره موافق نه دي، او اینکه موافق هم وي خپل نقاط نظر لري چې هغه نقاط نظر یو د بل سره یو شان نه دي.
تشکر جناب دکتر صاحب. اکبر وردک تحلیلگر سیاسی افغان مقیم فرانسه، همچنان سمی یوسفزای نویسنده در مجله نیوز ویک و تحلیلگر سیاسی را با خود داریم از لندن، دستگیر حجاب روزنامه‌نگار افغان مقیم در بلژیم هم در این بحث با ما هستند، و عبدالکریم حقانیار تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن که حالا تلفن چون قطع شده دوباره کوشش میکنیم اونارا با خود داشته باشیم در بحث. حالا فرصت کوتاهی میتیم باشه نمایندگان عزیز که در این بحث هم بگیرن و ابراز نظر بکنن. شماره تلفن ما هست 0799 203 545 و 0700 822 755. چشم برای اسمس هایتان هم هستیم، اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 پیام و گفتنی و سوالتان را اسمس بکنین. حالا شنونده روی خط هست، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام پر تاسو مرزوان صاحب، پر چارپسا باندې او قدر مونږ یو نو باندې یو تر مبیا د اختر مبارک صاحب
سلام
کوم د زبر ویلای څخه
خوشم درو باندې بفرمایید.
ډېره زیاته مننه ښاغلی سرمان صاحب، څوارلس کاله د سولې هڅې وسوې، اما کومه لاسته راوړنه موږ ترلاسه نه کړه. خپله رئیس جمهور حمید کرزی صاحب خپله ویل چې د سولې په باره کې شلواري مې پاکستان ته سفر وکړي، اما په دې برخه کې زه کامیابه نه شوم، او دغه یوه ناهیلي د افغانستان خلکو ته پاته شو. دا چې افغان ولسمشر د یوې ښې ارادې سره د یو ښې ساعت سره د افغانانو منځ ته راځي او د یو ولسمشر په توګه منتخب کیږي. متاسفانه وایم، متاسفانه وایم، بیا هم د یو ملي والد نظام سره مخامخ کیږي چې دوی د یو ښه ارادو سره رالي، خو خلکو دوی خپلو ارادو ته پرې نه شوي. خو بیا هم ولسمشر د سولې په برخه کې چې کم امکانات وو هغه امکاناتو دپاره یې مساعد محکم پیدا کړله او خپل بهرني او داخلي سیاست ته یې تغیر ورکړي. دا دی چې د ملا محمد عمر پیغام په مستقیم توګه سره پخپله د طالبانو سره خبرې رسوي او پخپله د طالبان د رهبر ملا محمد عمر اخوند خبرې خلکو ته نوې هیلې ورکوي. دا پخپله خوشحالي خبر دی. نو دا چې خلک په خوشحالۍ سره دا خبرې بدرګه کوي او په مستقیم ډول په طالبانو په تایید سره دلته خبرې کېږي، دا جلا خبره ده. دا چې اوس موږ تاسې ځینې سیاسین او په داخل کې حکومت کې لوړ پوړي چارواکي د سولې خبرې نه غواړي او په افغانستان کې سرتاسري سوله نه غواړي، دا بېله مسله ده. او ځینې مستاسي سیاستوارو څېړونکي لرو چې د خلکو پر اصحانو باندې تاثیر کوي او د خلکو تر مابین خالي فضا رامنځته کوي. دا چې ولس دی، ولس پر ډلو باندې نشر شوی دی، ځینې ولس د خلکو سره دی، ځینې ولس احزاب سره دی، ځینې ولس تاریخ ملاتړ کوي، دا جلا خبره ده. خو موږ سولې ته امیدواره یو. پوښتنه به مې دا وي درنو مېهمنو څخه چې آیا کومې خبرې او کومې غوښتنې چې طالبان د افغانستان حکومت ته وړاندې کوي د هېواد ولسمشر به هغه تایید ورسره وکړي؟ دا به تر څو
سید ډیر مننه
کور. حالا شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید. خب تلفن چند قطع شد تا اینکه تلفن دیگه دوباره وصل میشه. چند پیام را میخوانیم که از طریق اس ام اس شنونده ها به رادیو آزادی فرستادن به شماره 818، البته از طریق تلفن های افغان بی سیم خود. زکی از پنچیر نوشته که آرزوی من صلح است اما من مطمئن نیستم چرا که پاکستان صادق نیست. محمد حسین از ولایت غزنی ولسوالی جاغوری نوشته که بسیار بسیار خوشبین هستم که مذاکره بین طالبان و دولت افغانستان آغاز شده. امان از بدخشان می نویسه که آقای ملا عمر باید با سران حکومت وحدت ملی دیدار و گفتگو کند. و بله فعلا همه از پیام ها، پیام های دیگر هم تا لحظات بعد خواهیم خواند. حالا شنونده روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
مهربانی کوسب.
السلام علیکم، جوړ په خیر.
وعلیکم السلام، بفرمایئ.
هدر جان شیدم ورده ګوتخه.
مهرباني کوئ صاحب.
زه یو نظر لرم.
بفرمایئ نظرتون را وګورئ.
تقریبا دا یو کال مخکې دا یو پروګرام تاسو جوړ کړو، جنګ خو نظر وړاندې کوم، نو هغه نظر وړاندې کوم.
او یو څو پښ نظر ځان یاد ما رافته، لطفا تکرار کړئ.
دا چې دا وړې نشړې کی.
صحیح. بس
هغه مثال مې درته کړی چې دا وړې نشړې کیږي فوس.
بس صحیح، تاسو په خپله خبره کلک ولاړ یاست.
چې افغانانو دغه درې نیمې لسیزې شهیدان ورکړي دي، نو درې نیمې پرېښې دي. دا د بل څه خاطر نه و، خاص سري نظام خاطر ګڼې وه. دا ځکه چې طالبان راغله ګوري هېڅ چا جنګ سره ونه کړې، مطلب دې خو
څنګه جنگونو کو تر اخره پورې جنگ او ہدایت صاحب تر اخره پورې جنگ وای که جنگ نه وای خو خبره به نه خرابیده. پر هله ټوله اوریدونکو مننه کو. زبیر لکندهاره له شغلی سمی سوزی څخه پوښتنه کړی ده، وای په اسلام آباد کې د طالبانو غشتنې څه وی؟ یو بل اوریدونکو انجینیر قدرت الله له کابل لیکلی دی، دولت سوله نه غواړي ځکه چې شرطونه شته. دوی د ټلیفون لاري مخې دا پوښتنه وکړه. دوی د پوښتنه دا هم چې دولت ولې له پاکستان سره خبرې کوي د دې په ځای چې له طالبانو سره خبرې وکړي. یوسف زای صاحب که تاسو دوی ته ځواب
پېښې برسیم بش. یوسف صاحب یک شنونده خیلی زیاد انتظار مونده، تلفون هم قطع شد. به هر حال خوب یوسف صاحب
مهرباني.
بله، د طالبانو غوښتنې پخوانه معلومې دي. ظاهره خبره ده چې څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې دوه طرفونه کاغذ ډېر کوچنی ډلې هم وي، یو بل سره خبرو ته کینی دي، شرایطو لیست ډېر لوړ وي. یعنی طالبان ممکن اوس هم په همدې خبرې کوي چې موږ اسلامي شریعت غواړو او د ښځو په اړه باندې، د ګډ تعلیم په اړه باندې او نورو مسایلو باندې. خو څومره زموږ معلومات دي، طالبانو هم په خپل منځ کې ځینې کمیټیانې لري چې هغو د افغانستان موجوده اساسي قانون خورا په دقت سره څېړلی دی او دوی فکر کوي چې 90% داسې مسائل دي چې هغه افغانستان اساسي قانون د اسلامي شریعت سره مطابق ته، 2 یا 3% داسې دي چې هغو باندې دوی یو څه اعتراض لري او هغو باندې هم هغه د تعبیر او د تفسیر خبره ده. نو زه فکر کوم چې طالبانو عمده غوښتنې خو اوس هم همدا دي چې خارجیان دې ووځي او
اوس ما خیال ده اوس دوی دا فکر کوي چې طالب خارجان زیاتره وتلي دي او شمیر چې پاتې دي هغه هم اوس په مغربي جګړه کې نه دي. ممکن هغه د پاره داسې میکانیزم جوړ شي چې هغه بیا دا ثابت کړي چې هغوی به په یو ټایم کې یا په یو وخت کې وځي، یو کال یا دوه کال یا درې کال وروسته. خو تر ټولو مهمه دا ده چې طالبان مذاکراتو ته حاضر شوي دي، او ظاهره خبره ده افغان دولت هم د دوی نه غوښتنې لري چې دوی د اساسي قانون ومني او راج شي په دولت کې یو ځای شي. خو زما په خیال طالبانو دا فکر کوي چې په تېرو دیارلسو کلونو کې چې افغان دولت څه کارونه کړي دي، یو کمزوری حکومت و، او هر څه چې افغانانو غوښتنې وي هغه ونه منل شوې. یو شمېر طالبان اوس هم دا فکر کوي چې اوس هم دوی په افغانستان کې دننه په خلکو کې محبوبیت لري، او که دوی یو سیاسي تنظیم باندې واوړي، یو سیاسي قوت باندې واوړي، او یو منظمه مبارزه وکړي، ممکن یو آزادو عادلانه ټولنو کې کېدی ټاکنو کې کېدی چې دوی ته یعنی خلک رایې ورکړي. او ضروري نه ده چې ټول خلک دوی خلاف وي، که دوی د جګړې نه لاس اخلي او په سابقه کې څه کړي دي. خلک فکر کوي چې که طالبان افغان دولت کې شاملېږي، افغانستان په ملي دایره کې راځي، نو دا د افغانستان لپاره په هر لحاظ، په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ باندې ګټور دی. او طالبان هم داسې فکر کوي چې دوی باید هغه موقف نه تیر شي، نور نړیواله ټولنه او افغانستان خپل خلک هغه څه چې دوی په خپل وخت کې کول، او دوی ورته له خپلې زاویې یو اسلامي حکومت ویل، هغه شاید د افغانانو دننه هم قابل قبول نه وي او د باندې هم قابل قبول نه وي. خو برحال دوی هم پوره تیاریانې لري. تاسو ګورئ چې دوی دا پریکړه کړې ده چې افغانستان له مختلفو قشرونو سره، د پارلمان له غړو سره، د حتی خبرنګارانو سره، په راتلونکي کې د سیاسي ګوندونو سره په انفرادي ډول باندې خبرې وکړي. استاد محقق سره یې په ناروی کې خبرې وکړې. د افغانستان د چا دا فکر نه کولو چې طالبان دي د افغانستان د پارلمان هغه غړو سره چې هره ورځ د دوی خلاف په پارلمان کې خبرې کوي، په تلویزیون کې خبرې کوي، په رادیو کې خبرې کوي، هغوی سره په یو میز کې دي، هغوی سره خبرې وکړي. نو دا یو عمده تبدیلیانې دي چې راځي. او طالبانو هغه د ډیوانډونو یا د غوښتنو لیست ممکن لوړ وي، ورته د افغان دولت هم لوړ وي. خو چې کله دوی مذاکراتو ته کښېني، نو حتمي نه ده چې هغه لیست تر اخره پورې په خپل ځای پاتې وي. او مذاکرات چې مخکې ځي، ورو ورو د دواړو طرفو نه نرمي راځي او بالاخره اوربند طرف ته ځي. او ظاهره خبره ده چې ویل کېږي چې ولسمشر ډېر جدي ده او غواړي چې څه وکړي، نو ممکن یو بوري حکومت جوړ شي، ممکن د آزادو انتخاباتو باندې خبرې وشي، ممکن د ښځو دپاره علیحده تعلیم. زما په خیال طالبان دا وایي چې افغانستان خلکو کې که مونږ سروې وکړو یا وګورو، کېدای شي اکثریت افغانستان خلک وغواړي چې جنکو تعلیم بیل وي. ممکن یو شمېر هغه مېرمنې چې دفترونو کې کار کوي، هغوی هم وغواړي چې دوی لپاره د دفتر وي، وظیفه وي، خو ممکن یو خاص خصوصي څانګه کې دي وي. یو ځل خبره وان چې افغانستان خلک ټول مسلمانان دي او په مجموع کې یو کلچر او یو مذهب. ما په خیال کې مخکې ولاړ شي د ډیماندونه یا غوښتنې راکته کېدلی شي، او یو خبره هم ورباندې کېدای شي، او جوړجاړي ته هم رسېدی شي. خو تر ټولو مهم دا ده چې افغان حکومت څومره دغه خبرو ته یعنی تیاری لري. بل طرف ته وګورو، طالبان هم ورو ورو زما په خیال کله ذهني طور باندې خپل جنګیالي دې ته تیاروي چې دا یو جنگ چې دا اوس یو افغانستان د خلکو تر منځ جګړه شوې ده. اوس هغه هدف نه ده چې دوی په اصطلاح دوی امریکا وجله یا ناټو افواج وجل. اوس هغوی یو ځای کې ناست دي، دوی افغانان چې په خپل منځ سره وژني، ملي اردو طالبان یو ننداره کوي. نو د دې عمل زما په خیال اوس افغان طالبان هم بدې پوه شوي دي چې دا جګړه نوره هغه جهادي جګړه او هغه رویه نه لري کوم چې دوی پخوا د افریقا په نوم باندې یا د خارجي قواو په موجودګي په نوم باندې
خلک راځي. تشکر جناب سمی یوسف زای. جناب دستگیر حجبر هم یکی از فعالهای مدنی بودن در داخل افغانستان. حجبر صاحب، از نظر به فعالیت هایی که در داخل افغانستان جامعه مدنی افغانستان داره، مردم افغانستان داره، و فشارهایی که بالای حکومت افغانستان بوده در گذشته در رابطه با اینکه خواسته های طالبان را بپذیرند، به طور مثال گفتن که مذاکرات صلح باید سبب از این نشوه که دستاوردهای 13 سال یا 14 سال گذشته افغانستان در بخش حقوق بشر، حقوق زنها و امثالش زیر پا شوند، فکر میکنین با این فشارهایی که در داخل افغانستان وجود داره، حکومت افغانستان چقدر خواسته های طالبان را قبول خواهد کرد؟ یعنی تا چه حد از خود انعطاف نشان خواهد داد در موقف خود به خاطر پذیرفتن خواسته های طالبان؟
ما
مرحله تازه است در مناسبات طالبا و دولت افغانستان و ما نباید انتظار داشته باشیم که در کوتاه مدت نتایج مشخصی که از این آغاز گفتگوها بیرون میشه نتایج ایدئال باشه. من فکر میکنم این مذاکرات فراز و فرودهای خود داشت و گاهی هم به بنبست خواهد رسید، اما مهم این است که در پیامی که در اید از سوی رهبر طالبا صادر شده نکاتی هست که نشان دهنده ای است که بر اولین بار طالبا پذیرفتند که جنگ دیگر یگانه راه حل نیست برای رسیدنشان به هدف و اینا میتونن از راه های مسالمت آمیز و راه های سیاسی هم برای تحقق اهداف خود تلاش بکنن و وقتی که به این نتیجه رسیده باشن و در پرنسیپ پذیرفته باشن و این در عمل هم نشان بدن و صرف هم یک ترفند تبلیغاتی نباشد، باز در اون صورت میشه امیدوار بود که در تداوم مذاکرات هر دو طرف گفتگوهایی بکنن و به درک و تبادل نظر به درک متقابل برسن، در نتیجه تبادل نظر و جزئیات خواستای هر دو طرف بررسی شود، میان هر دو طرف بحثا صورت میگیره. همونطوری که دوست دیگه ما اشاره کرد علاوه به این مذاکرات که به صورت رسمی بین شورای عالی صلح و حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان صورت میگیره، ما در جریان بودیم که مذاکرات آشیایی و تبادل نظرهای صورت گرفت که بی سابقه بود. ما امیدوار هستم که در کنار مذاکرات رویاروی صحبت‌های فراتر از حوزه گفتگوهای آیت‌های رسمی دو طرف هم صورت می‌گیرد. من یقین دارم که در نتیجه تداوم گفتگوها ما به یک درک متقابل میرسیم. طبیعی است که قرائت که طالبا ارائه کردن تا بالا برداشت را که ارائه کردن از نظام اسلامی و از شریعت اسلامی در بین متفکران دینی و روشنفکران دینی افغانستان
بله بله فکر کنم چه بله بله
حجاب صاحب بفرمایید صدای شما قطع شد. بله بفرمایید.
بله بباشید که در بین متفکران دینی و روشنفکرهای دینی افغانستان هم منتقدین نسبت به قرائت دینی طالبا وجود دارد. البته گفتگوها که به شکل کانالیزه صورت میگیرد در ابعاد مختلف، من یقین دارم که اگر اراده صادقانه برای تحقق صلح در دو طرف وجود داشته باشه، ما به نتایج خوب و امیدوار کننده میتونیم که انتظار داشته باشیم. اما هنوز بسیار زود است که
بله.
از نتایج نهایی این گفتگوها با ذوق زدگی بهش برخورد بکنیم. طبیعی است که تغییرات آمده هم در سطح منطقه هم در سطح دنیا که جو منطقه را تغییر میده و جو مناسبات دولت افغانستان و مخالفین افغانستان هم تغییر داده و طالبان هم در موقعیت دیروزی خود نیستن، مشکلات دارن. شما شاهد درگیری‌های بسیار شدید یعنی طالبا و داعش در شرق افغانستان هستیم و یک رویارویی جدید میان طالبا و داعش در حال شکل گیری است و به اوج خودم رسیده. این فشارها هم سبب میشه که طالبا از موقعیت دیروزی خود باید عقب نشینی بکنن. همچنان جامعه مدنی افغانستان و جامعه سیاسی افغانستان هم باید منافع کل افغانستان
بله
منافع فکری ایدئولوژی که خودشان باید ترجیح بدن و سرانجام با یک نسخه عملی مناسب برای تحقق صلح باید همین ماه برسی.
سلامت و سه شغله دستگیر و جبر صابر لشکرگاه سخلی کلیدی وی کچیری افغان دولت لیو واحد دریست سخه لطالبان سر دستولی خبری پرمخیونسی نو دستولی لپاره چمتوشیوی طالبان با دستولی لخبرو لاس وخلی شریف الله لکنر سخلی کلی وی که دستولی خبری د پاکستان پر زای پا کابل که تر سرشی نو فایده بندی بوی مطولا لکلی دی لنا معلوم زای طالبان با سولی تا حاضر شی خو پا دی که شکل رم چه چارواکی بیا دوی دو شرایطو پا وراندی ناندری جوری نکری سید آغا ترخیل لحلمند لکلی که سول پا پاکستان کی وشی آیا افغانان حق باندی باور کولی شی؟ نعمت الله لوروزگان لگیزا بلوس والی سخلی کلی ویزما پشتان داده چه حکومت څخه اوزما له حکومت څخه غوښتنه داده چې باید اول دا معلومه کړي چې جنگ واقعا یوازې طالبان کوي او کډیرې ډلې او یو بل اوریدونکي سمسور زدران لیکلی دی حکومت تر کومه حده دا توان لري چې له طالبانو سره که کومه موافقه کوي په هغې عمل کولی شي ښاغلی عبدالکریم حقانیار تاسو دوی ته څه وایست که حکومت له طالبانو سره سوله فرزن و هم کړي کومه موافقې ته و هم رسیږي نو آیا دا اوسنی حکومت به د دې توان ولري چې هغه موافقه عملي کړي؟
بخیر تخنیکی ستونزه له مخې یو څه تاسو له خبر نه د باندې پاتې شوم. په هر حال باندې زه فکر کوم چې د افغانستان دولت یا د ملي ائتلاف حکومت باید یو مشخص او خاص دریز ولري. دغه کشمکشونه او دغه تضادونه چې په وروستیو کې لیدل کېږي چې د افغانستان ولسمشر یوه خبره کوي لیکن د هغه مرستیال او یا یو ځانګړی والي لښکرې جوړوي او یو ځل بیا توپک ته لاس اچوي او بیا داسې پیغام استوي افغانانو او نړیوالو ته دغه بېره شکه چې دغه د سولې خبرې یا دغه پړاو ته زیان رسوي. اوس باید دغه چې کسان دا درک کړي چې افغانستان بې له سولې بله لار نه لري او په نړیواله کچه په دنیا کې د هرې جګړې پای سوله ده. افغانان افغان ولس هغه د افغانستان په هره برخه کې ده نور جګړه نه مني نور جګړه نه زغمي او
څنګه
درک نسی کولای دا دوی
دا خبره خو ټول کوي چې افغانان نور له جګړې ستړي دي لیکن څه فکر کوي که چېرته له طالبانو سره حکومت کومې موافقې ته رسی شي طالبان طبعا چې ځینې غوښتنې لري آیا د افغانستان حکومت کولی شي چې د دوی غوښتنې ومني او په موافقې ودرېږي؟
زه تر کومه ځایه چې د ملا محمد عمر له پیغام څخه څرګندېږي د هغوی خاصه غوښتنه دا ده چې دوی وایي شرعي عوامر باید تر پښو لاندې نه شي لکه څنګه چې د افغانستان قانون اساسي تر یوه ځایه ماته معلوم ده سره ده چې ډېرې برخې یې د نورو هېوادو له قوانینو څخه انتقال شوي دي او په هغه وخت کې هم ما انتقاد کړی دی لیکن داسې څه هلته نه لیدل کېږي چې هغه دې په افغانستان کې د شریعت خلاف وي. ولې کدای شي په قانون کې ځینې تغیرات راشي تر څو د طالبانو زړه هم په لاس راشي. ولې نور دوی هسې خاصې غوښتنې نه لري. بېره شکه دا باید ومنو چې هغه د جګړې یو لوری ده او یو غښتلی لوری ده. د دې سره سره چې داعش په افغانستان کې راپیدا شوی ده او یا نور فشارونه شته لیکن تر اوسه پورې هم د جګړې اصلي بار د طالبانو په غاړه ده. تر څو چې په افغانستان کې د افغانستان په حکومت کې په راتلونکي دولت کې او طالبانو ته یو غوښن ځای ورنه کړ شي ګمان نه کوم چې طالبان د سولې تعذیر شي. ولې که د افغانستان دولت دا غواړي یا داسې هیله لري چې طالبان د دوی په ځان باندې تسلیم شي او یا د یو بل شکل ورته ورکړ شي زه فکر کوم دغه دریز درست نه ده. په هر حال باندې که د افغانستان د دولت واحد دریز نه وي ډېر داسې تشویش شته چې ممکن طالبان بیا په د افغانستان په حکومت باندې یا په دولت باندې بدګمانه شي او دغه نوې هیلې چې راټوکېدلې دي دغه نوی پړاو چې پیل شوی دی دغه پروسه چې اوس تیاری ورته ور کېږي ممکن له خطر سره مواجه شي.
دیر شد منه
کار زنده باشن. جناب دکتر سب اکبر وردک، برداشت شما در کل از این چی هست؟ آیا حکومت افغانستان تا چه حد از خود انعطاف نشان خواهد داد در پذیرش خواسته های طالبان؟
من فکر میکنم که در مذاکرات در باره مذاکرات با طالبان بعضی از پرنسیپ ها موجود است که دولت افغانستان موجوده افغانستان نمیتونه همراه طالبان قبول کنه و بعض چیزهای فریز که میتونه با میز مذاکره مطرح کنه و رای حل برش پیدا شوه چیزی که قابل قبول نیست نه برای دولت افغانستان و نه برای
رهبرایش اصل دموکراسی است. ما فکر میکنم که طالبان تا بالا در تمام اعلامیه های رسمی خود دموکراسی را برای افغانستان یک چیز مرتوب میدانه. پیش طالبان نظام افغانستان یک نظام اسلامی است که با اساس انتخابات مطرح نمیشه، بلکه با اساس انتخاب یا حل و عقد و شورای حل و عقد به این شکل مطرح میشه. ما چند پیش در یکی از نشریه های داخل افغانستان یک مقاله را خواندم که از طرف در یک جریده نشر میشه، در یک سایت نشر میشه، که همراه طالبا یک قسم همدردی نشان میده. عنوان مقاله بود دموکراسی یعنی کفر. اگر طالبا روی اصل اصرار کنه که دموکراسی را قبول نمی کنن، به این حال نه دولت افغانستان و نه مردم افغانستان همراهش موافقه خواهد کرد. مگر چیزایی هست که در قانون اساسی اگر چی باشه و ذوق طالبا برابر نباشه، با خواهدش برابر نباشه، میتونه در روی مذاکرات رای حلی و رای متوسطی برش پیدا شد.
دکتر صاحب فکر کنم دوی کله چه دی شریعت یادونه کویم، فکر کنم چه دوی اصلی منظور داره چه حدود دی جاری شی، مثلا دغله لاست پریشی دغسی تو خبری دی چه یا قصاص، ده هم دی افغانستان اساسی قانون ور سره مشکل نلری. فکر کنم فکر نکوم چه لدی پورته دی دوی زیات خوشتنی دی شریعت په برخه کیوی. زه
فکر کوم چې دی هغه تعبیر چې مدر حلقو که اسلامی حلقو که اس مطرح شویدی اتا دا دی سنگسار او دی لاسنو پریکاول داشتن دوم را محدود شویدی چه اتا عملی امکانی مطرح ندهی. دی مانا بانده چه کسا هم دی پرنسیب لمخه داشت دول جزاگانی پا شریعت که موجودی دی، مگر شرایطی دوم را مشکلی چه اتا سره کهیشی چه دیده عملی میدان که یه تا دی صفر سر برابری و بولی سپاکر کم دا موضوع دی حل لالر لری. مگر خبر دا چه طالبان باید خبرلو خانی و قرنوسایی تعبیر روزی است با اسلام که نوعی تعبیر چه دی شریعت نکی دی اسلام نکی دی سنه زمانه دی چول مقتضیات سر برابر ریدلشی و توافق بر سر کولیشی.
بله سب ډیر زیات مننه یوسف زای سب، تاسو په دې برخه کې څه وایئ؟ آیا د طالبانو غوښتنی به صرف همدومره وي چې حدود دی جاری سی، او کنه فکر کوئ چې د نظام دی بدلون یا فرضاً له انتخاباتو سره مخالفت چې ښاغلی اکبر وردګ هم ورته اشاره وکړه دا دی؟
مختلف غوښتنی لري دوی، بندیانو مسلې لري دوی، د خپل سفر مسلې لري دوی. شریف یعنی اوس پورې زه فکر نه کوم چې دې د واحده دا خبره لیکلي چې یا دې لاس پرې کېدل شي یا دې رجم جاری شي. او دوی هم اوس په دې پوهېږي چې حالات تبدیل شوي دي، په نړیواله سطح تبدیل شوي دي، او د اسلام تعبیر یعنی حضرت عمر صاحب په وخت کې چې کله قحط و څه وخت لپاره لاس پرې کول ودرول شو، ځکه چې شرایط داسې وو چې خلک بله لاره نه ورته چې غلاو کی زبل سره او که هغه یو صبح ته پاره هغه ته پاره نو خپل کو دوی شرکینی بنیادی هغه د چې اسلام خلاف کوم عمل ونی شي. یعنی طالبانو وخت شریعت او خو بیا هم غلابه کېدله. یعنی مونږ په یاد چې مونږ به د سپورت میدان ته لاړ ول یو غل لاس پر شوی وو چې بیرته براوت له خلکو به بایسکلونه ورکو نور چا ولا غلا کړی و. نو دا شنو یعنی عملی که وسو افغانستان کې شریعت یعنی اسلامی قوانین شته دي، خو دا به خبره ده چې عملی کیږي نه. نو زه په خیال شریعت موجودگی د نظام موجودگی یو خبره ده، او دغه عملی کېدل بل خبره ده. طالبان شاید د عملی کېدو خبره وکړي کده چې د خلکو د پاره چې وي یا قاتلین وي یا خلک وجلی وي، خو ته ټول مهم خبره ده چې زه په خیال موږ په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې وکتلو چې کمونستان و وخت و مونږ ته یعنی مجاهدین له کمونستانو سره جنګېدلو او په کلونو یې سره ووژل، حتی یو بل باندې د کفر او اسلام تپې لګولې. خو اوس ګورو هماغه کسان چې یو بل سره یې په لسګونو خلک سره وژلي وو، جګړې کړي، اوس په پارلمان کې ناست دي، یو بل سره په اطلاف کې دي، یو سره ملګري دي. نو ممکن طالبان هم د همدغه خاورې زمن دي، په خټه کې همدغه طبیعت رو دا که یو څه دوی سره نرمش وشي په یعنی طالب په دې عمل هم شاید ځینې خلک ګرم نه کړي چې دوی کله هم یو سیاسي تجربه نه لرله یو کلیوال ذهن خلک دي او دولت ته ورسېدلو او د دوی په تعبیر کې اسلام چې کوم یو کلیوال ملا ورخودلی وو هغومره یې په ذهن کې ناست دی نه زیاتې وروسته فکر نه و کړی نو که اوس که دوی د اسلامي نړۍ نورو هېوادونو مصر سعودي عربستان او د دغه هېوادونو له فکري کسانو سره وګوري هغوی نظر واوري ممکن د دوی نظر هم تبدیل شي خو بهرحال طالبانو ته ټوله غټ مشکل دا ده چې اوس هم دوی قوي دي زه فکر نه کوم چې دوی ضعیب شوي دي دوی اوس هم د افغان حکومت ته تر ډېر وخته پورې چلند کوی سي او تر ټولو غټه خبره دا ده چې طالب اوس هم یو مذهبي قوت ده هغوی دپاره کابل نیول ډېر مهم نه دی هغوی وایي چې تامونږ یو جهادي وظیفه ده خو بهرحال امن زمونږ ټولو ضرورت ده او خدای دې وکړي چې طالب ورو ورو له یو چټک او قوي نظامي قوت نه په یو سیاسي قوت بدل شي او کله چې سیاسي قوت بدل شي او مشرتابه رامنځته شي نو په دا نورو مسایلو باندې زما په خیال ورو ورو دوی تعامل کولی شي یو بل سره خبرې کولی شي او د افغانستان آینده لپاره یو امید را پیدا کولی شي.
بسیار تشکر جناب سمی یوسفزی روزنامه نگار افغان در لندن. عبدالکریم حقانیار تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن، دکتر اکبر وردک تحلیلگر سیاسی افغان مقیم فرانسه و دستگیر حجبر روزنامه‌نگار افغان مقیم در بلژیم. از حضورتان در این بحث تشکر و از شنونده های عزیزم تشکر که پیام فرستادین و همچنان در این برنامه از طریق تلفن سهم گرفتین و همچنان در برنامه های بعدی رادیو آزادی بازم چشم برای شما خواهیم بود. حالا به پایان این برنامه زیر آسمان کبود میرسیم. فراموش نکنین که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه پیدا میکنن روی همین امواج. بعد از آن برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. من امید مرزبان همکارم اسمت ساروان یک بار دیگه با شما عید مبارکی و همراه با آن خداحافظی میکنیم.
خداوندا از دل رفت از بر رفت از خاطر بر من من اگر تابه نگاهی تو ندارم بر من من اگر زان که با جستن خیب و اندو در خاطر از آن چشم سیاهی تو ندارم زین سپس بازم و نکارم